د اسلام آباد پولیس وای د تحریک انصاف په راستي مظاهرو کې یو شمیر افغانان ولیدي. د اسلام آباد د پولیس مشر سید علی ناصر رضوی خبر اعلان ته ویلي په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو 950 کسانو له منځه 19 تنه یې افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي دا ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په وروستیو درې ورځو کې په اسلام آباد کې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویانو مظاهرې پیل کړې او له حکومت غواړي چې بندیوان عمران خان راخوشي کړي. عمران خان یو کال کېږي چې د بېلابېلو تورونو له کبله د واکمن حکومت لخوا زندانی شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. د سازمان پرونه وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته په اشاره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپټمبر میاشتې تر 1 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 346 د بشري حقونو د نقض موارد ثبت کړي دي. خو د طالبان د حکومت ویان بیا د افغانستان د کورنۍ رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. د عمران خان پلویان وروسته له هغې په اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تېره شپه په یو لړ عملیاتو کې لسګونه کسان ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن یوې خبرې غونډې ته ویلي مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه ده. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې مظاهرو کې شاوخوا زر کسان نیول شوي دي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر یې خپور کړی ویلي په اسلام آباد کې په نښتو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه لاریون کوونکو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دا لاریونونه د رواني میاشتې په 24مه پیل شوي او د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر افغانۍ لومړی وزیر عمران خان په 1500 قضیو تورن دی، خو د عمران خان پلویان بیا وایي پر هغه دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې ترمنځ اوربند شو. دا اوربند له 14 میاشتنۍ جګړې وروسته کېږي او پلي کېدلې په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شوي دي. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي دا اوربند په شپېته ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پاوز ملکي وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته نه داخليږي. بلبل او د اسرایلو د خبرداری سربېره د ملکي خلکو کاروانونه د لبنان د سویل په لور روان دي او د لبنان پاوز هم د اسرایلو د پاوز سره د تبادلې د ځای لپاره چمتووالی نیسي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې بیا اوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان حزب الله ډله د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ لري او د دې اوربند خبرو اترو او موافقې ډیره برخه هم د همدې حزب الله ډلې د مشرانو لخوا ترسره شوې ده. پیام ستړي مشي خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. د افغانستان لپاره امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیري چلند او بی عدالتۍ سره مخامخ دي، خو افغان خزي بیا د ملامتۍ ګوته نړیوالې ټولنې ته نیسي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په دې سخت حالات کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د چې ولې وړاندې پایلتونه درته راپور لرو. تاسو له دې خبرې یاستئ چې په افغانستان کې ترکتور جوړیږي. په پکتیا کې د دې فابریکه جوړه شوې او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره ده.
خو ماشه د کور کې دلته د مګ ژوندګي د تخ جوړه د وسط کورنۍ ساتنه پکاو په همدې ماش په ذریعہ
د شه د فابریکا چرته ده. په دې ربا روسه چوسیه درکړو نور مطالبه مشتمل تیار مخوړه.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه دوما یا د روسیې د استازو جرګې د دغه هیواد د ترهګریزو سازمانونو له نوملړه په موقت توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحې مسوده وړاندیز کړې ده. دا وړاندیز د روسیې د دوما د 12 استازو لخوا د یکشنبې په ورځ کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي له سفر وروسته وړاندیز شوی دی. د نړیوالو امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ترهګریزو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم ایستلو خبره د روسیې ملي ګټو پورې تړلې ده، خو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګی شویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینو غړو د یو داسې لایحې مسوده وړاندې کړې چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې سوي دي. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې 12 غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو د دوشنبه په ورځ د نومبر په 25مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا راستیالانو او د کورنیو او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې د دغې لایحې په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای سي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځنډول سي. وړاندې زیاته سوي چې د دغې ځنډونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لری کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به له وروستۍ کېدو وروسته له رسنیو سره شریک سي. د څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړی دی. د نړیوالو چارو پوه ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواکه هیوادونه د متحدینو د موندلو په لټه او طالبان هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتونکي. د ازادي راډیو ته وویل
مهمترین چیزی که امروز روسیا در تلاش است
تر ټولو مهم څه چې روسیا یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالۍ چې اوس روانې دي زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي. ان که دوی تجمن هم نه وي خو دا چې دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې پر لوري روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین ومومي. په بدل کې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل او پرسمیت او پیژندل سي.
خود امنیتی چارپو محمد اساق اتمر بیاوی د ترهګرو سازمانونو لنوملړه د طالبانو د نوم ایستلو کې د روسیې ملي ګټې پرتی دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکران په جګړه کې ډیر پخت دی او هغه د دې نه ډیر ویر لري چې بل جاپا د افغانستان د لوري نه یا د منځنی اسیا د هیوادونو د لوري نه روسیې ته متوجه نه سي. لیکن دا په دې معنا نه دی چې روسان دې تاثیر شي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا له منشي سرګی شویګو سره د لیدو پر مهال ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فرمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیه له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو د واکمنۍ له پایله تر اوسه ورسره نږدې اړیکې لري. روسیه د غشم په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت پرانیستی پریښی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وايي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیری چلند او بی عدالتۍ سر مخامخ دي. دغه سفارت پر خپل اکسپانې پی او بیان کې افغان میرمن سره خواخوږي خودلې ویلې دي. هر میرمن حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ لا ګډ ګډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو انجونو د زده کړو حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت پاړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلان او بې عدالتیو سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل
همروز حالت کې بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنه په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشي وروسته پکار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدي در رابطه به مسایل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه غږ بدلی دوه شرط ازادي رادیو ته وویل
په داسې حالات کې یوازې د افغان خزو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان خزو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو 40 خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو انجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼه خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګېدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نشي. سربیره پر دې 1350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بېلابېلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي چې سختو سیلابونو د افغانستان په شمال کې څو ولسوالۍ اغېزمنې کړې. دا چې کومې ولسوالۍ دي تفصیلي څه نکاح کړنه ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي وروستیو سختو بارانونو او ورپسې ناڅاپه سیلابونو د کندوز، بغلان او بلخ ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. د روغتیا نړیوال کلاستر چې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون د څو نړیوالو سازمانونو شبکته د سه شنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو ناڅاپه سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان مړه شوي او د ښوونځیو او جوماتونو په ګډون شاوخوا 460 کورونه ویجاړ شوي دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د اغېزمن شویو ټولنو ترمنځ له سیلاب څخه وروسته د عامو پایلو په توګه شدید نسناستی به زیات شي. په دوام کې د هغو کورنیو په حواله چې کورونه یې په جزوي او یا بشپړ ډول ویجاړ شوي راغلي، تر کومه چې لازمې مرستې ترلاسه نه کړي او یا هم خپل کورونه بیا جوړ نه کړي، په خپلو سیمو کې به پاتې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر زیانمنې شوې کورنۍ وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کندوز د مرکز اوسیدونکي رحمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب یو ناڅاپه راغی او هر څه یې ترې یووړ.
شپې باران پیل شو او سهار وخت ډېر تیز شو او بیا سیلاب راغی. د خدای شکر دی چې ځاني زیان مو ونه لید، خو موږ ته هیڅ پاته نه سول. د خلکو څاروي، فرش، لوښي، کور او ځمکې له منځه ولاړې. یو څوک چې له کمرې سره راسي او ودي ویني چې موږ ته هیڅ هم نه دي راپاتې. هر څه مو له لاسه ورکړل او ډېر څه ته اړتیا لرو. باور وکړئ چې هیڅ هم راپاته نه دي. خدای شاهد دی چې د خوړو دپاره څه نه لرو. د نورو خلکو حال تر ما بدتر دی.
دغه شان په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلی مطیع الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک د څښاک پاکو اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
په هغه سیمه کې چې سیلاب راغلی، ډیری خلک د څښاک اوبو او د خوړو او جامو مرستو ته اړتیا لري او ډیری کورونه د سیلاب له امله په بشپړه توګه له منځه تللي او موږ خلک بېوزلۍ، بېچارګۍ او د اوبو کمښت سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د نړیوالو کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې ښایي تر 2050 کاله پورې به په افغانستان کې د تودوخې منځنۍ کچه له 1.1 څخه تر 1.9 سانتي ګرید پورې لوړه شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې دوه ورځې وړاندې په شمالي ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې راټولولو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو په شپږو شمالي ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، کندوز او تخار کې خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. یادې ادارې له دولتي او بهرنیو بنسټونو غوښتي چې له دغو سیلاب ځپلو سره دي مستقیمن یا هم د دې ادارې له لارې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې تیر کال هم په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله تر 200 ډېر کسان مړه شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول.
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته رسیږي د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. یاد فدراسیون په خپل راپور کې چې تازه یې خپور کړی ده، دارن ګپ درې لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر څېړلی ویلي دي چې په دې موده کې زرګونه افغانان له دغې لارې تیر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون امریکا ته د پاناما او کولمبیا له پولو څخه د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره سم شوی دی. دغه فدراسیون د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې د ډارین ګپ درې له لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر په څېړلو سره ویلي چې 4294 افغانان د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته د رسیدو لپاره تیر شوي دي. د دغه فدراسیون په ټکو د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ 90 افغانان په ناقانونه توګه له دې لارې تیر شوي وو. په همدې حال کې محمد نبی چې د کولمبیا او پاناما له پولو څخه امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
ما از طریق مرز کولمبیا و پاناما
موږ دوه کاله مخکې د کولمبیا او پاناما پولې له لارې امریکا ته راغلو. ډېرې ستونزې او لګښتې درلود. خدا چې ماشومان مو په یو ښه هېواد کې زده کړې وکړي او آرامه ژوند ولري ارزښت یې لري. نورو ته دا سپارښتنه نه کوم ځکه خطر لري او یو ګیم دی.
حسین منصور ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې له دې لارې د تیرېدو هڅه کړې وه خو بریالی نه شو.
ما قبلی برازیل بودیم، اونجا که رسیدیم تصمیم
موږ په برازیل کې منل سوي وو. هلته چې ورسېدو پریکړه مو وکړه چې امریکا ته ولاړ شو. له ګویان او سورینام هیوادونو څخه مو هڅه وکړه چې کولمبیا او پاناما ته ولاړ شو، خو له بده مرغه د پولي پولیسو ونیولو او بیرته برازیل ته ولېږلو.
پورته وخت کې په پاکستان کې او افغان کډوال محمد نبی حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته د کډوالۍ اراده لري او دا لاره یې غوره کړې ده.
مقصد مهاجرت د طرف امریکا را درم و امرای قاچاقبر هم
مونږ غواړو امریکا ته کډوال شو. قاچاقړونکو سره غږېدلې یو، تر فرانسې په کاري ویزه ځو، د حواله لارې او بیا د ځمکې له لارې له برازیل څخه مو پانامې ته وړي او بیا له هغه ځایه امریکا ته.
و از اونجا به طرف امریکا می رویم.
نړیوال راپورونه ښیي چې د 2018 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته 3 میلیونه ډیر کسان له افغانستانه وتلي چې د بیمخینه کډوالۍ بلل شوې ده. د رینګاپ یوه نری لار ده چې د پاناما او کولمبیا ترمنځ په پوله کې موقعیت لري او یوازینی ځمکنی پل دی چې شمالي او سویلي امریکا سره نښلوي. خو د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون په ټکو د غرنیو سیمو، دلدلونو، خطرناکو حیواناتو او ګڼو ځنګلونو په درلودو سره سره د رینګاپ د هغه کډوالو لپاره لومړنۍ مکنی لار ده چې متحده ایالاتو ته ځي. ویل کېږي چې دغه سړک له 3 لسیزو راهیسې د مخدره توکو د وسلوالو قاچاقبرانو د فعالیت ځای دی.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
اوس به هم پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخونو پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې وټې سربېره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. دا چې په کومو فابریکو د پانګوالو سرمایه ګذاري کړې تفصیلي په دې راپور کې ورو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1 لک پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅلو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال رادیو ته وویل کچېری حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه مالی ملاتړ وکړي نو خپل کاروبار لویولی شي، چې ورسره به د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترانو د حکومت جوړو دوباره
نه جوړو. بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان له ستونزو سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کار موندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپلو کورنیو سره سنات سم راسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله وویل
مخکې مو کار نه کړی، دلته راغلی په لومړي سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټرینینګ راکړل چې په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي یو. دلته ښه معاش ورکول کېږي، دلته د موږ زندګي دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش ذریعه باندې.
په افغانستان او خاصتاً پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدې، اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
چېرې ته داخل د افغانستان اوسپنې بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو، نوې اوسپنه هم استعمالو چې هغه د روس نه راځي. نو دا اوسپنه له اول لته کټای کېږي، بیا هغه وروسته د پروسه تسمین سیغه لپاره بیا د ګرمول کېږي. تقریبا د 15 پرسونه دا تیریږي، هغه وروسته ماده کېږي، بیا وروسته دې ته بېرته موږ دوباره پالش ورکوو، صفایي ورکوو، رنګ کېږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خونې مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونه ته پام ډېر شوی. د صنایع او معدن خونې مشر فضل الدین جلالزی وویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطې فابریکې موجودې دي. دلته په صنعت باندې بوخت او کار کې الحمدلله وضعیت څنګه نسبتا ښه شوی دی، اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې.
بلورې ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو چې د دې ولایت ښاروالۍ پریکړه کړې چې د جلال آباد ښار د پاک ساتلو په خاطر به د غوښنو چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې یو ټاکلي ځای کې ترسره کوي. له ډېر وخت څخه ښاریان شکایت کوي او وایي چې په هر ځای او هره کوڅه کې د غوښنو چرګانو حلالول او پاکول چاپېریال ککړ کړی او باید د چرګ پلورونکو تر څنګ کب پلورونکي هم یو ځای ته انتقال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار ښاروالۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ښار پاک ساتلو او بدبوی ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره ځانګړی مسلخ جوړ کړي او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوي ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. پا په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوی چې دا ګام د مړو او کوچنیو چورګړو د پلور د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د ښاروالۍ د یادې پرېکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمېر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلي و چې دې کار سره به دوی ته ډېر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم ښودلو او غږ ثبتولو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د ښاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی او کوښښ کوي چې د ښار په څلورو طرفونو کې د غوښینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول ځایونه چمتو کړي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه پرېکړې ملاتړ کوي او وایي ډېری د چرګانو او کبانو پلورونکي د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لارې کوڅې چټلې کړې دي. په وینا یې همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوی دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
دا چې جلال آباد ښار کې نن سبا ډېر زیات مرضونه او مشکلاتونه راولاړ شوي دي، یو برخه هم د دې لینګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام د دې چرګانو د صفایي په اړه باندې کړی، ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده، یو جز دی، د اسلام لینګان هم ښه دی او د انسانیت او د شرافت لینګان هم ښه دی. که چېرته صفایي وشي نو دا چې موږ ویو چې وطن یا ښار زموږ خپل کور دی او بیا د جلال آباد همیشه بهار هم یو نوم وتی دی، نور ښکلا او صفایي باید زیاته شي.
دغه تېره ورځ چې ښاروالۍ والا کومه پرېکړه کړې وه د چرګوړي په باب باندې ډېر ښه کار شوی دی، ترڅو زموږ د ښار چاپیریال پاک وساتل شي، ځکه هلته به ډېره بدبوی وه او ډېر چټلي به وه، زموږ د ناروغۍ سبب هم ګرځېدو. نو ډېر خوشحاله شوم د دې پرېکړه په اساس باندې جلال آباد ښار به پاک او منظم شي. زه نور خلکو هم خواهش کوم چې دغه پرېکړه باید ومني.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سړکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له یادو چارو خلک ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو یو حکومت مدی، پر نشئی مواد یا پر کوکنار په مستر په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی، دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې بنو پوره موږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه، طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر. خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د پراپ کولستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړه باندې تفاهم باندې کرل کېږي، یعنی هېڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي هم تاریخ هماغسې پرېښي. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، یادې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه ده که وچم که رود کې اوبه بهیږم، خدای نه ورپورې وځه دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، داولین تاسو ته سلامونه وایم، ستاسو په شمول احساسو اورېدونکو او ستاسو کارکوونکو ته وایم په دې لومړی جم چې ښه بایست. زه نذیر احمد یارانه یم د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لکه چې زما نظر به ساس خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډېرې دي، آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاتې ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ آیا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي، دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي، دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي، خواري مو ډېرې دي، په جمهوریت پسې باور وکړي ډېر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي هغه کښه دي، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوې ډېرې دي، کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکی سړی نه معلومیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.